په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د هلمند مارچي په اړه راپورونه لرو. د خراس د پیوبل راپور کې واوري چې په افغانستان کې د اسلامي بیمې د پیلولو لپاره هڅې پیل شوې دي. لمړی مورا بولم د دې سات خبرونو ته. د هلمند مارچي ولسوالۍ د تاسیه کېدو په اړه زیدو نخیز راپورونه ورکول کیږي. د هالند پولیسو یو تن پر درو ځوانانو د حمله په تور ونیو او په عراق کې استفاده د صدر اعظم له چمتووالي سره سره مظاهره دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د هلمند څلورمې سرحدي لیوا پر قومندان جنرال ظاهر ګل مقبل برید غندلی او د تروریستانو کارې بللی دی. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی ویلي چې تروریستان او د هغوی پلویان په داسې ناتوان مردانه بریدونو د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولی. جنرال ظاهر ګل مقبل پرون د هلمند د ناوی او مارجي ولسوالیو ترمنځ د سړک د غاړې په چاودنه کې ووژل شو. د هلمند والی وایند عمر ځواک بیګ آزادی رادیو ته وویل چې جنرال مقبل په مارجه کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې مهم رول درلود.
دی عملیاتو د فاطمه د پرانسنل وستو پرسنل هم ورته یو لاس ته تسمه چې بل اخته د جرنامو په سند کې د سره کې پاره یو ماین سره د موټر مهام دي څنګه په دوه کې انتظار ور باندې په تر کې دی.
جنرال ظاهر ګل مقبل درې کاله مخکې په هلمند کې د سرحدي لواء قومندان ټاکل شوی و. د هلمند والی وایند تایید کړ چې په پرونی چاودنه کې د شمشاد تلویزیون ولایتي خبریال هم ټپي شوی خو روغتیایي حالت یې ښه دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان ویلي له ویست انډیز سره په ټیسټ میچ کې د هغه د لوبډلې د نسبتا کمزوري لوبې یو دلیل د تجربې کموالی و. هغه ویلي چې په راتلونکي کې د ښې لوبې لپاره باید په زیاتو ټیسټ لوبو کې ګډون وکړي. د راشد خان خبرې د کرکټ ځانګړي ویبپاڼې کرکټ ټراکر ویبپاڼې خبرې کړې دي. د ویلي چې لوبډله یې د پخېدو لپاره زیات تمرین ته اړتیا لري. له ویست انډیز سره په ټیسټ لوبه کې د افغانستان د ملي لوبډلې یو شمېر تجربه کارو لوبغاړو برخه نه لرله. د هغوی په منځ کې یو هم محمد نبی دی چې د بنګلادیش په وړاندې په ټیسټ لوبه کې تر ګډون وروسته د تل لپاره له ټیسټ لوبو د وتلو اعلان وکړ. د ویست انډیز په وړاندې د شل اوورونو 500 اوورونو او ټیسټ میچ په سیالیو کې یو شمېر نویو افغان لوبغاړو ته موقع ورکړل شو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په ایران کې یو مخالف سیاسي مشر حسین موسوی د دغه هیواد مشر آیت الله علی خامنه‌ای له پخوانی پاچا سره پرتله کړ. د موسوی دا خبرې د اپوزیسیون په ویبپاڼې کلمه کې پرون شنبه په داسې حال کې خبرې شوې چې د ایران حکومت په تهران او نورو ښارونو کې د خلکو مظاهره وځپلې. د بخښنې د نړیوالې ډلې پر اساس د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 111 تنه مظاهره چان وژل شوي دي. د ایران د سمندري ځواک قومندان تایید کړ چې ځواکونه به له روسیا او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د سشکال په وروستیو کې پیلېږي. مرستیال ادمیرال حسین خانزاده پرون شنبه وویل دا مانوبره به د دسمبر له 22 د جنوري تر 30 پورې د هند سمندر په شمال کې ترسره شي. د مانوبرې دقیق ځایونه خود خو ځینو رسنیو ویلي چې دا پوځي تمرینونه به په عمان خلیج کې وشي چې په وروستیو کې څو سمندري پیښې پکې وشوي او د لویدیځو هیوادونو ګزمې تیل وړونکي بیړۍ بدرګه کوي. د هالند پولیسو پرون شنبه هغه مشکوک وګړی چې درې تنکي ځوانانې په چړو ووهل او ټپیان کړل ونیو. دا پیښه د هالند په هاک ښار کې د جمعې په ورځ وشه. د هالند پولیسو پر ټویټر لیکلی چې مشکوک وګړی 15 کلن دی، د هاک ښار په مرکز کې نیول شوی او د استوګنې دقیق ځای لا نه دی څرګند. مشکوک وګړي 2 کلن نجونې او 14 کلن هلک د هاک ښار په مرکزي برخه کې په چاړه ووهل او ژوبل کړل. د هالند دولتي رسنیو ویلي چې په پیښه کې د تروریزم عامل نه دی موندل شوی. پولیسو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. برتانیایي چارواکي وایي د لندن په وروستۍ حمله کې مشکوک وګړي پلان درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د پوځي روزنې یو مرکز جوړ کړي. د عثمان خان په نوم یو مشکوک سړی د جمعې په ورځ د لندن پر مشهور پله دوه وګړي په چاړه ووهل او ویې وژل. هغه همداراز دوه نارینه او یوه ښځه ټپیان کړل. هغه یو وار مخکې په برتانیا کې له تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور بندې شوی هم و. د لندن پولیسو پرون وویل چې عثمان خان 28 کلن و او د حملې په سیمه کې د پولیسو له لورې ووژل شو. د لندن د پولیسو مرستیال مشر نیل باسو پرون شنبه خبریالانو ته وویل اوس مهال موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له مخې داسې وګڼو چې په حمله کې بل څوک هم لاس لري، خو پراخې څېړنې کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې بل څوک له دې سړي سره تړاو لري او که نه. بریتانیا په دې اونۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ګډون د ناټو تړون د غړیو هیوادونو د مشرانو کوربنه ده او په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون د نومبر په 10 دوام درلود. تر دې یوه ورځ مخکې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نیت څرګند کړ. د عراق په جنوبي ښار دیوانیه کې پرون زرګونه کسان د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووتل. په بغداد کې مظاهرچیانو امنیتي ځواکونه په ډبرو وویشتل. امنیتي ځواکونو په ښار کې سیمنټي دیوالونه درولي او هڅه یې کوله چې دولتي ودانۍ خوندي شي. زموږ شخص له آزادي رادیو اوري. د هلمند د مارجی ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه راز راز راپورونه ورکول کېږي. د ولایتي شورا ځینې غړي او طالبان وایي چې دا ولسوالۍ یو مخ نه ده تصفیه شوې، خو د هلمند والی وایند وایي
د مرجی ولسوالۍ د اکمالتي لارې د خلاصون او تر څنګ یې د ځینو ساحو د بېرته نیولو لپاره عملیات پیل شول. هغه ساحې د خطر ساحې
په افغانستان کې د اسلامي بیمې د دودولو هڅې پیل شوې دي. په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون هم دوام وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد صدر اعظم ویلي دي چې استعفا ته چمتو دی. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څانګي او حقیقت سره. خو لومړی خبری موضوعات. د هلمند ولایتي شورا د دفاع وزارت دا ادعا نه تاییدوي چې مارجه ولسوالۍ په بشپړ ډول نیول شوې ده. په مارجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات د نومبر په 12 پیل شول. د افغانستان دفاع وزارت پرون شنبه وویل چې مارجه یې په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د هلمند ولایتي ادارې وایاند هم وایي چې مارجه تصفیه شوې ده. په دې اړه له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
دولس ورځې کېږي چې د مارجي ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او ځینې سیمې د طالبانو څخه نیولي هم دي. خو د شنبې په ورځ ناوخته ملي دفاع وزارت د مارجي ولسوالۍ د ټولو سیمو د نیولو خبر ورکړ. د ملي دفاع د وزارت د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته پستول شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل نه تر دې دمه لسګونه وسلوال وژلي او د مرجی ولسوالۍ ټولې سیمې وروسته له 4 کلونو تر خپل ولکې لاندې راوستي دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ته د مرجی په مربوطاتو کې افغان ځواکونو هیڅ پرمختګ نه دی کړی. افغان زیاته کړه روان عملیات د اکمالاتو لپاره دي، دایمي نه دي او نه حکومت د سیمو د ساتلو پلان لري.
موږ د معلومات په اساس د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ مخکې چې هغه افغان امنیتي ځواکونه په کومو سیمو کې میشت وه اوس هم په هماغو سیمو کې دي، پرمختګ یې نه دی کړی. د ولسوالۍ ډیری برخې یعنی بیخي ډیرې برخې تقریبا اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دغه چې د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې موږ د مرجی ولسوالۍ په تمامه معنا یعنې په کلي توګه زموږ تر ولکې لاندې ده، زموږ لاسته راغلې ده،
مارجه د 2014 میلادي کال په پای کې د وسلوالو طالبانو د لوی او ډلیز بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو څخه طالبانو ته پاتې شو. په دغه موده کې ملي اردو د دې ولسوالۍ مرکز ته د محاصره سرتیرو په اکمالاتو پسې ځینې لوی او واړه عملیات کړي دي، خو د نیولو دپاره یې تر دې دمه لوی پلان نه دی جوړ کړی. مارچ د 2008 میلادي کال پر مهال د طالبانو یو د ډیرو مهمو مرکزونو څخه و چې په 2008 میلادي کال کې د نږدې 15,000 افغان او امریکایي سرتیرو لخوا د مشترک په نوم عملیاتو کې د طالبانو څخه ونیول شو. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید خونزاده وایي د مارجې برتنیول اسانه خبره نه ده. هغه د شنبه په ورځ هغه پیښ ته اشاره وکړه چې د 215 میوند کول اردو د سرحدي اردو د څلورو ملي وا کمانډان ظاهر ګل مقبل پکې ووژل شو.
نه نه د مرجع نیول ساده خبره نه ده. مرجع یو غټه ولسوالي ده، یو پراخه ولسوالي ده، او په داسې لنډ وخت کې یو په لنډ وخت کې د دې امکان نشته چې مرجع یې ونیول شي. او په سپیاده هلته یا پلانه نیسي ځواکونه سره ځای پر ځای شي، ځکه چې تر ډېره وخته خدا منتخاره وسکوالو مخالفینو په لاس کې.
د طالبان ویاند کاری محمد یوسف احمدی رسنیو ته پاستول سوی پیغام کې د ملي دفاع وزارت دا خبره چې ګواکې ټول مرجعین ولید رد کړی ده. احمدی د سرحدي اردو د کمانډان مقبل د وجلو پړاهم په غاړه اخیستی ده. مرجع د لشکرګاه په لویدیس کې تر نادالی، ګریشک، ګرمسیر او نوی ولسوالۍ وروسته د وګړو ډکه سیمه ده چې د مرکز پرته نور ټولې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
په داسې حال کې چې د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي او د غرض طالبان وایي چې د مارجې ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو له لورې تصفیه شوې نه ده، د افغانستان دفاع وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې مارجې ولسوالۍ کاملا تصفیه شوې ده. دفاع وزارت وایي چې په مارجې کې د عبدالباري په نوم د وسلوالو طالبانو پوځي قمندان هم وژل شوی او د وستو چاودیدونکو موادو دوه دی پوګان هم ویجاړ شوی دی. د مارچ د وضعیت او د دې ولسوالۍ د اهمیت په اړه د فرشتي جلال زی راپور واوري.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک پیګا ازادي راډیو ته وویل چې مارچ د کوکنارو د کښت کمولو، د وسلوالو طالبانو د تمویل د سرچینو د محدودولو او د هلمند نور ولسوالیو ته د اکمالاتي لارو د امنیت لپاره خورا مهمه وه. د مرجی ولسوالی د برتنیولو لپاره پوځي عملیات د نومبر په 18 نیټه پیل شول. عملیات د ملي اردو 215 میوند قولي اردو کول. د مرجی د نیولو لپاره د لشکرګاه او نادلی ولسوالی لخوا عملیات کېدل. عمر ځواکویل د مکرر جګړې لامل شایي هلته د ودانۍ په نوم ډیر څه نه وي پاته.
د مرجی ولسوالی د اکمالاتي لارې د خلاصون او تر څنګ یې د نساحو د بیرتنیولو لپاره عملیات پیل شول. چې په دې عملیاتو کې تر ډېره بریده پورې افغان ځواکونه خپل مقامات وښودي او هغه ساحې چې تحت اسلام د باید چاته والته افغان سرتېري ځای پر ځای شول. په سیمه کې په دې باندې وسپنېدل چې هغه سیمې کې چې کوم ډلونو کې تحرکات د دښمن د اوایي بریدونو په ترڅ کې او تر څنګ یې د زمیني قوتونو په مخامخ جګړه کې
دا اول ورنده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د مرجی ولسوالی د نیولو لپاره پوځي عملیات کوي. ولسوالی نسی خو تر وې مودې ورسته مرجی بیرته د وسلوالو طالبانو لاس تر ویږي. د هلمند دا ولسوالی له ډیری مودې راهیسې په افغانستان کې د حکومت د حاکمیت پراخولو او د وسلوالو طالبانو له لوري د نفوذ د زیاتولو لپاره د مبارزې تود ډګر دی. د مرجی د نیولو لپاره سجدو به هم شدید عملیات وسول. هغه مهال د افغانستان امنیتي ځواکونه چې هلیکوپټرو او پوځي الوتکو بدرګه کول د مارجې د مرکز د نیولو لپاره اوږده مبارزه وکړه. د مارجې د نیولو لپاره په 2010 میلادي کال کې هم پوځي عملیات شوي ول. ولسوالی نیول شوی وخو په 2014 میلادي کال کې چې د ناټو ډیر ځواکونه له افغانستانه ووتل د مارجې وضعیت خراب شو. د ولسوالی په 2015 میلادي کال کې سقوط وکړ. د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالی لاس پلاس کېدو ولسی خلکو ته سخت مالی او ځاني تاوان ورساوه. په مارجې کې د ورستیو پوځي عملیاتو له پایل سره ګڼ شمېر خلک له خپلو کورنو تېښتې ته اړ شول. د مارجې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ګڼ شمېر پیغامونه پریښېدي.
زه د مرجې ولسوالۍ سره په پل خبرې کوم. ګرانه دغه زموږ مرجې ته عملیات راغلي. څو ورځې کېږي خلک په عذاب دي، ډېر سخت په عذاب دي، یخ دی او داسې زنانه کوچنیان دي، نفراره دي، نه مې منطقه ته راخوای شي او نه م کوای شي.
د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ څخه خبره کوم. د مرجې په ولسوالۍ کې عملیات شروع دي، ډېر بد حالات دي.
د هلمند والی ویاند عمر ځواکو منل چې د مرجی ولسوالۍ ډیر خلک د مکرری جګړې لامل لشکرګه او د دې ولایت نور ولسوالۍ ته تشتیدلې دي. عمر ځواک په دې اړه دقیق ارقام نه درلودل، خو په لشکرګه کې د ازادي راډیو د خبريال په حواله د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې د جګړې لامل لشتلوش 4000 کورنۍ لشکرګه ته تشتیدلې او نږدې 40000 په نسبتا قرار ولسوالیو کې ځای پر ځای شوی دی. په لشکرګه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د جګړې لامل ډیر بې ځای شوی خلک تقریبا هر ورځ لیکه د کډوالو چارو ریاست ته د مرستې لپاره ولاړوي.
در پټونو په حواله کمزوري روزل شوی امنیتی ځواکونه غیر مستقیم قواوی او خو ته په وخت د اکمالاتو نه رسیدل هغه اساسي عوامل و چې مرجع او د هلمند نور زیات سیمه د وسوالو طالبانو لاستور واچولې. خو د افغانستان د 215 میوند قولي وردو قومندان جنرال زبیح الله محمد پر مرجع د عملیاتو تر پای ورځ وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې دا ور په مرجع بیرته سقوط نه کوي.
د مرجع خلکو ته اطمینان ورکوي تر هغه ځای پورې چې امکان وي ساحه تصفیه کوو. د دښمن زالی پروګرام دی چې باید ټول په مرجع کې محو شي. په ساتلو کې وروسته پلان ته به ګورو چې نوی بیزونه د تاسو کا مطلب وي هغه ته به وروسته ګورو.
پر مرجع دا څو کاله سور اور بل دی. د ملګرو ملتونو سازمان د جولای په لومړۍ نیټه په رپورت کې وویل چې د ملګرو ملتونو په حواله د 2018 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې پر 235,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی چې تقریبا 1,000 هکتاره کښت په هلمند کې سوی وو. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک ویل چې مرجع د وسوالو طالبانو لپاره چې د خپل جګړې د تمویل زیاتې پیسې د تریاکو د تجارت له لارې ترلاسه کوي له مهمو سیمو ده. دا ولسوالي پراخې هواري کرنیزې ځمکې او شی وبلري. له دې امله دا ولسوالي د کوکنارو د کښت لپاره ښه شرایط لري.
مرجع ولسوالي څخه ولسوالي ده چې په هغو سیمې ډېرې پراخه سیمه ده او د دښمن په لاسونو کې کومې سیمې چې دي لکه مستقله ولسوالۍ، نوزاد ولسوالۍ او سرې تر څنګ د شو خانشین ولسوالۍ، دا هغه سیمې دي چې په هغو ځایونو کې په لوړه کچه باندې کوکنار کرل کېږي. بالاخره دوهمې درجې ته هغه سیمې چې لکه ګرمسیل او مارجع دا په دوه مرديس کې راځي.
تر دې وړاندې امنیتي ځواکونو د هلمند ناوه نادلی او ګرمسیر ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیولې. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ویل فکر کوي چې د وسلوالو طالبانو له لاسه د ډیرو ولسوالیو له نیولو سره به په هلمند کې د کوکنارو کښت کم کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې د اسلامي بیمې د دوډولو حادثې پیل شوې دي. د مالیه د وزارت مسؤلان د اسلامي بیمې د معرفي کولو په لومړي کانفرنس کې وویل د دې بیمې طرحه جوړه او د مالیه وزارت ته لیږل شوې ده. خو د اسلامي بیمې او د نړۍ د معیاري بیمو ترمنځ توپیر څه دی او د اسلامي بیمې د قانون له تصویب سره به د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د بیمې د شرکتونو فعالیتونه څه وي؟ تفصیل خان محمد سین باندې کوي.
د مالی وزارت د بیمه د چارو عمومي ریاست د اسلامي بیمه د معرفي کولو لومړی کانفرنس د شنبه په ورځ په کابل کې جوړ کړ. دغه وزارت مسؤلین وای د دینی حساسیتونو لامل خلک بیمه ته لږ پام کوي او د اسلامي بیمه یا تکافل د لارو چارو د دودولو غوښتن کړي. خو د اسلامي بیمه او د دودیزو بیمو ترمنځ توپیر څه دی؟ د بیمه عمومي رئیس موسی کاموي وای
خوبیش دین جس کی اون یا کیاس بیمه نه بیان
خواله پدې کې دی چې کپدودیزه بیمه ځانمن نشي پیسې مو بیرته نه درکول کیږي. خود ته کافل په بیمه کې که ځانمن هم نشي پیسې مو بیرته درکول کیږي.
د مالیه د وزارت مسؤلین وای د اسلامي بیمه قانون او قانوني چوکاټ د اسلامي پراختیایي بانک په مالی مرسته جوړ کړو دا چې دغه طرحه په قانون بدل شي. عدلی وزارت ته لیږل ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیمه د شرکتونو د فعالیتونو لپاره په خو هم قانون موجود و. پښتنه دا ده چې د اسلامي بیمه د قانون له تصویب وروسته به د بیمه وسنۍ قانون او د بیمه د هغو شرکتونو فعالیتونه چې د بیمه له نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي څه کیږي؟ د عدلی وزارت مسؤلین وای پر دواړو قوانینو کار روان دی او له بشپړېدو وروسته به د تصویب لپاره ملي شورا ته ولیږل شي. د عدلی وزارت د تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې دغه دواړه قوانین یو د بل پر وړاندې ونه درېږي.
قانون تکافل اجتماعی
بیمه د تکافل پر ټولنیز بیمه کار روان دی او زموږ همکاران د بیمه پر قانون کار کوي.
خو په یو ځانګړي مورد کې دوه جلا قوانین د حقوقي پلوه سرنګ ګڼل کېدای شي. په دې اړه د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
ما خود قانون داشته نمیتونیم.
موږ نشو کولای دو قانون ولرو. په هر مورد کې که سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او امنیتی وي، کولای شو هر یو ته یوازې یو قانون ولرو.
خاغلی رنجبر وای اړوند بنسټونه باید یوازې پر یو قانون او د هغه پر اغیزو کار وکړي. په ورته وخت کې د مالی وزارت مسؤلین وای اسلامي بیمه په دویشتو هیوادونو کې رسمیت موندلی او د دینی حساسیتونو له امله دغه صنعت په اسلامي هیوادونو کې ښه اغیز کړی دی. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
زموږ اخلا آزادی راډیو اوري. 8:40 شوې. له لنډې خبرتیا وروسته به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
ډونالډ ترامپ یو وار بیا هڅه وکړه چې له افغان طالبانو سره موافقې ته ورسی شي. دا د افغانستان په اړه د اکونومیست مجلې د لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې ویل شوي، له هغه وخته چې ولسمشر ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره خبرې ودرولې، ډیر څه بدل شوي نه دي. مجلې افغانستان ته د ولسمشر ترامپ د وروستي سفر یادونه کړې او لیکلي دي چې ترامپ د پنجشنبې په ورځ په باګرام هوایي اډه کې د شکر ایستلو په مراسمو کې ګډون وکړ او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو خبره وکړه. ترامپ وویل په افغانستان کې بعد امریکایي پوځیانو شمیر 8,600 ته راکم کړي. اوس شاوخوا 14,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشتي. اکانومیست مجلې د ولسمشر ترامپ دې خبرې ته هم اشاره کړې چې وی ویل له طالبانو سره تر موافقې او په افغانستان کې تر بشپړ بری پورې به امریکا په دې هیواد کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. په افغانستان کې سوله لا هم له خندونو سره مخامخ ده. دا خبره د ګارډین ورځپاڼې د لیکنې په پیل کې خبره شوې ده. د ورځپاڼې لیکوال ویلي ترامپ ادعا کوي چې خبرې بیا پیل شوي دي، خو دا څرګنده نه ده چې اساسي ستونزې حل شوي او که نه دي. د مقالې په دوام کې لولو، د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو لویدیځوالو استادانو سره د طالب بندیانو تبادلې وښوده چې طالبان لا هم لیوالتیا لري چې د افغانستان جګړه د خبرو اترو له لارې پای ته ورسیږي. خو د لیکنې لیکوال وایي طالبانو د ترامپ د تازه څرګندونو په غبرګون کې فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې لا وختي ده چې د مخامخ خبرو د بیا پیلېدو په اړه څه ووایي. مخکې تر دې چې افغانستان ته بیرته راوګرځو، په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون دوام درلود. تر دې یوه ورځ وړاندې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نیت څرګند کړ. عادل عبدالمهدي د تېرې جمعې په ورځ وویل چې خپله استعفا په پارلمان ته وړاندې کړي څو هغوی د نوي حکومت په ټاکلو کار پیل کړي. د موضوع جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د عراق په جنوبی شهر دیوانیه کې پرون زرګونه کسان د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راوتلي ول. یو مظاهره چې خبریالانو ته ویلي موږ به دا حرکت جاری وساتو. د عبدالمهدي استعفا لومړی ګام دی. تر هغه وروسته باید ټول فاسد چارواکي لري او محاکمه شي. په بغداد کې مظاهره چیانو امنیتي ځواکونه په ډبرو وویشتل. امنیتي ځواکونو په شهر کې سیمټي دیوالونه پورته کړي او هڅه یې کوله چې دولتي ودانۍ خوندي کړي. په بغداد کې وایي اعتراض کوونکي خبریالانو ته وویل موږ بل دې ځای تر هغو چې حکومت سقوط وکړي لري نه شو. تر هغه وخت بدلته یو چې موږ ته اوبه، برق، کارونه او ډوډۍ رسیږي. عادل عبدالمهدي واویا کلن او تیر کال قدرت ته رسیدلی دی. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې ډله ډله خلک د نرخونو د لوړوالي، د بیکاری او د عبدالمهدي په مشرۍ په حکومت کې د پراخ اداري فساد پر ضد مظاهرې کوي. عادل عبدالمهدي تر هغه وروسته چې د عراق د شیګانو لوی مشر آیت الله علي سیستاني د مظاهره چیانو په ملاتړ کې بیان ورکړ، د استعفا خبره وکړه. د عراق د شیګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني د جمعې په ورځ د مظاهره چیانو پر ضد د قوې د استعمال غندنه وکړه او د عراق پر پارلمان یې غږ وکړ چې د کابینې لملاتړ لاس واخلي. سیستاني وویل چې د عراق پارلمان چې حکومت یې جوړ کړی باید پر خپل انتخاب له سره غور او هغه کار چې د عراق په ګټه دی وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو هم په عراق کې د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د جمعې په ورځ پرته له دې چې د عبدالمهدي د استعفا پر اعلان تبصره وکړي وویل چې په عراق کې د مظاهره چیانو غږ باید واورېدل سي. په عراق کې د اعتراضونو له پیل راهیسې تر 400 زیات مظاهره چیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. دا لانه د څرګند چې د عراق صدر اعظم به عملا څو وخت له چوکۍ لري سي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د کندهار بې وزله او بې سرپرسته میرمنو ته د حرفوي زده کړو مرکز جوړیږي. د ام سي په نوم مرستندوی بنسټ په کندهار کې د بې وزلۍ او فقر د پای ته رسیدو په هدف غواړي تر سلو زیاتې هغې مېرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ، سینګار په برخو کې وروزي چې د کورنیو سرپرستی ور تر غاړې ده. صادق رښتینی د مېرمنو د حرفوي زده کړو دغه مرکز ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
دا د کندهار ښار په یوه څنډه کې د میرمنو د حرفوي زده کړو مرکز دی. په دې مرکز کې دا مهال 115 هغه غریبې او بې وزله میرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ او آرایشګرۍ په زده کړو بوختې دي چې د خپلو کورنیو د ساتنې سرپرستي لري. په دې مرکز کې په حرفوي زده کړو بوختې دوې میرمنې اسما او کبرا وایي د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د تازه کسبونو زده کړې ته هیله مند دي. دوی هم دا راز له نور میرمن غواړي چې په دا ډول فعالیتونو سره خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
ښځو دپاره زما په نظر باندې 100% شکاري، ځکه دا ښځو دپاره چې څوک غواړي دا خیرات یو شی ټول کړي نو دا ډېر ځای دپاره، دا ښځو دپاره یو 100% ښه ګټور ځای دی چې خلاصوي دی، چې غواړي چا ښځې چې اقتصاد یې ضعیف وي غواړي دلته کار وکړي، نو د دې کار دغه څخه لحاظ څخه دوی کولی شي چې دا کار دلته زده کړي، بیا خپل په کور کې کارونه وکړي، هغه بازار ته وباسي، خرڅې کړي، خپل یو عاید لاسته راوړي.
د ایم سی په نوم د مرستندوی بنسټ لخوا د دغه جوړ سوي مرکز مشره شکریا کاکړ چې خپل هم کونډه د وای د میرمنو د روزنې ترڅنګ د هغوی تولیداتو ته بازار موندنه هم د دې مسولیت دی. میرمن شکریا وایي د یاد مرکز د فعالیت اساسي موخه د بیا وزلو میرمنو د اقتصادي جوړونې سره مرسته ده.
دا د خصلاو لپاره زه خپل یو تجار یم، زه خپل غواړم چې دغه ښځو ته مارکیټ پیدا کړم او دغه ښځو په شات په مارکیټ کې مارکیټ یوسم او نوښګاو ته یوسم خرڅ کړم او دې ته غلار امر وشیم په ځین کې غلار دې ته امر وشیم چې دیم د خیر سره دغه دغه څخه ونستې څخه ووزي او دې د خپل ژوند په باندې پوسي او خپل اقتصاد په وړي کې نو دې ته غلار زه خپل او د دې مارکیټینګ زه خپل کوم خپل یو پیدا کوم مارکیټینګ.
کته هم په تیرو څو کلونو کې په میلیونونو ډالر کندهار کې د غریبو میرمنو د وضعیت د سمون لپاره لګول سوي، خو لا هم هغوی په دې برخه کې لګونو او جدي ستونزو سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
ما دغه اربونه ده چې د ازما زغ دې تر ولسمشره ورسېږي چې دغه د هلمند په ولایت کې د درشته ولسوالۍ ته نیولې بیا د دلارام تر ولسوالۍ پورې تر دغه دامبر غلای کېږي. دولتي پولیس هیڅ مخنیوی نه کوي، په سترګو وینې غل ډزې کوي، د خلکو ته شش متر پیسې اخلي او د دولتي پولیس دغه نه ورته کوي. خپل په پوستو کې ناست دي. د شورا او لسمې نه د ستاسو سره خبره کوم.
زه محمد خیر سروان یم، د کندهار ولایت سره په تماس کې یم. آزادی تر دوی ممکران تم ډېر ډېر سلامونه وایم. نو ستاسو څخه مې دغه هیله ورسول چې تاسو په زندانو باندې وګرځئ. وروره په خپل شخصي زندانو کې ډېر مشکلات سره بنجان مخ شو. وروره نو دغه بنجان څخه ولې یو تحقیقات نظم کیږي، ولې د سینې سره کیږي، ترنوالان څخه زما دا غوښتنه ده چې تاسو ولې داسې کوئ، د بل مسلمان کښېنه ولې دا خواران مزدوران چې د کلو کلو څخه ناست دي څه په کوئ؟ لا تاسو چاته کال په تېر کې نو د دې بس ژوند یې د چې رایلاسې ځوانان لاړه لته بنجان دي، اوس سپینږیري شوله، بچیان یې سرپناه لري چې بل څوک سرپناه ورکړي، سرپرستان یې نشته د کورو ده. نو زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې تاسو په دې بنجان باندې څه کوئ؟ بنجان ډېرې ستونزې سره مخ دي، څوک مریضان دي، چا دنګونه کړي دي. نو ما دا غوښتنه ده چې حکومت څخه تاسو دغه بنجان یا خوش کړي یا دوسیه وسړي. وسلام په احترام.
وروره خدای دی چې د ما پیغام خور کی وروره دا د انتخابات فایل دی جری لاین کی دا وز دوی څه څنګه په وی په دی انتخابات چې نړۍ کې وشرمول په شرمونه وشرمول ورته وا فایل دی جری لاین کی هر کم چې کیږي هغه سی وس ک ډاکټر الله خو به کیږي کا اشرف غنی فایل دی جری لاین کی درایت ته پر ډیر ظلم دی ډیر وخت مارکای السلام علیکم و ایران بسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو د روان خبرونې